السلام علیکم د سحر و بچی دی په دې هله چې د روژې د مبارک میاشتې عبادتونه مو قبول وي او ورځ مو نیک مرغوي. زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو د سحرنۍ خبري مجلې اورېدو ته رابولم. نن دوشنبه د 1490 هجري لمریز کال د جوزا ومه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د مې میاشت له 28 سره سمون لري. د دې نیم ساعت خبرونه تخنیکی چاره میر محمد صافی پر مخ وړي. د افغانستان د ملي امنیت د صلاحکار په مشرۍ افغان امنیتي پلاوی په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ او استخباراتو له مشرانو سره خبرې کړې دي. د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ د تازه تحولاتو حال هم درکو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د افغانستان او پاکستان د ملي امنیت صلاحکارانو پرون د سولې او پیوستون د ګډ پلان په تطبیق خبرې وکړې. له هلمند تر کابل د سورې له کاروان سره یو شمېر نور ځوانان هم یوځای شوي دي، او د شمالي کوریا او امریکا چارواکي د دواړو هیوادونو د سرمشریزې لپاره پر چمتووالی غږیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان او پاکستان د ملي امنیت صلاحکارانو پرون د سولې او پیوستون د عمل په پلان خبرې وکړې. د پاکستان د حکومت یوې سرچینې ویلي دي چې د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر او د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار ناصر خان جنجوا د صدراعظم شاهد خاقان عباسي په دفتر کې ولیدل. د دواړو په دې دوه اړخیزو مهمو مسایلو خبرې کړې دي. دغه راز ښاغلي اتمر د پاکستان د پوځ له مشر قمر جاوید باجوا سره هم کتنه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون ویل چې پاکستان ته د ملي امنیت د صلاحکار د سفر هدف د سولې او پیوستون د ګډ پلان د تطبیق په اړه خبرې دي. د سولې او پیوستون د عمل پلان د افغانستان او پاکستان چارواکو په دې وروستیو میاشتو کې په دوو پړاوونو کې بشپړ کړی چې له تروریزم سره مبارزه، امنیتي او سیاسي همکاري او د سولې او پخلاینې پروسې د وو برخو درې د سر مواد دي. د روزګان ولایت د ملي امنیت رئیس وی هغه کس او یو شمېر مشکوک کسان د امهل تر تحقیق لاندې دي چې پرون دغلته د نوي کابل بانک یو شمېر کارکوونکي مړه او شوبل کړل. په روزګان کې پرون ماسپښین د نوي کابل بانک د څانګې د ګاردانو مشر د بانک پر کارکوونکو ډزې وکړې چې له امله د چارواکو په خبره درې کسان وشل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. په پیښه کې د بانک یو ټپي شوي کارکوونکي ویل امنیتي ساتونکي جمشید د بانک له کارکوونکو سره تر شخړې وروسته پر دوی ډزې وکړې.
جنگ رئی سره نیول او نور مونږ ټول وخه مونږ په دې خاطر وخه چې مونږ ټول سره یو جنگ کړی دی. د دینه مخ اول لبزی به فزیکی بازار خپل دلان خپل کارونه ادامه ورکړه. اسان سره ناس وزاره په پکو سره وغه یو کې چې تاسو ګنې څنګه زو ټول شریک وغلم فرمایي چې ټک 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 ټولې وشت.
پریت کون کې د امهل د ملي امنیت پر اساس کې باندې د نوموړي دا کړې ده چې د بانک کارکونکو په ډلې زیتو غوهلې ده او د پامدې خاطر پرې ډسې کړې دي. پامدې حل کې د روزګان روغتي چارواکي وایي د پیښې له ځای څخه ورته څلور مړي او دوه ټپیان رسیدلې دي. دوی وایي په مړو کې د نوي کابل بانک د څنګ رئیس او مرستیال هم شامل دي. له هلمند تر کابل د سولې دولسي حرکت د کاروان غړي ورستر بلې زیاتېږي. د هلمند اتو تنو ځوانانو دا نه وخت پیل کړ. ورپسې په کندهار کې و کسانو په زابل کې هم اته کسان له دوی سره یوځای شول. د دغه ولسی حرکت د مطبوعاتو د برخې مسؤل بسم الله وطن دوست پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې د کاروان غړي له زابل ولایت څخه وتلي او د کابل په خوا روان دي.
د سولې ولسی حرکت کاروان شاوخوا دېرش کیلومتره مزل کړی دی. جاجي ولسوالۍ ته نږدې شوي دي. د جاجي په سیمه کې دي. دوی وایي په هر قیمت چې کېږي دوی به د سولې لپاره هلې ځلې کوي. د سولې غږ به کور کور او فر فر ته رسوي. د سولې غږ به ټولې نړۍ ته شي او دا به وایي چې افغانان نور له جګړو څخه ستړي شوي دي، نور افغانان سوله غواړي.
د سولې ولسی حرکت کاروان د مې له 14مې له هلمند د کابل پر لور تر اوسه نږدې 400 کیلومتر لاره وهلې ده. د دوی ترمنځ سردار محمد سروري په نوم یو داسې ځوان هم شامل دی چې پښې ژوبلې دي او امسا یې لګوي. د کوریاګانو ترمنځ په سرحدي کلي کې امریکایي چارواکي د شمالي کوریا له چارواکو سره د امریکا د ولسمشر او د شمالي کوریا د جمهور رئیس پر راتلونکي لیدنې غږیږي. امریکایي چارواکي چې د پلاوي مشري په جنوبي کوریا کې د امریکا پخوانی سفیر سانګ کیم ته پر غاړه د پرون پنموجوم ښار ته ورسېدل. تر دې یو ورځ مخکې په همدې سیمه کې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جنوبي کوریا له مشر مون جی ان سره ولیدل. د اسپانیا د سمندري ژغورندوی خدماتو ادارې ویلي دي چې باندې 400 کډوال د شنبې او یکشنبې په ورځو له اوبو ژغورل شوي دي. دوی د افریقا له شماله د مدیترانې سمندرګي له لارې اروپا ته روان ول. د دې ادارې په خبره ژغورندوی هم بېړیو پرون 115 کډوال چې په 500 وړو کښتیو کې سپاره وو په جبل طارق تنګي کې وژغورل. د یکشنبې په ورځ ژغورندویو ډلو 293 کډوال چې په 9 وړو کښتیو کې سپاره وو ژغورلې دي. او په جرمنی کې د ښي اړخي الټرنیټیو ګوند پلویانو پرون د صدر اعظم انګلا مرکل پر ضد مظاهره وکړه، خو د مظاهرو پر ضد راغونډ شوي کسان د دوی 15 برابر زیات وو. په مظاهرو کې د مرکل مخالفان 15,000 او د مظاهرو پر ضد د هغې راپورته شوي پلویان 25,000 ښودل شوي دي. د تاوتریخوالي او ځینو ځورونو رپورټونه هم ورکړل شوي او ورسره دوی ورسره 2,000 پولیس هم د وضعیت د کنټرول لپاره موظف کړی شوي وو. د کډوالو او اسلام ضد ښي اړخي الټرنیټیو ګوند د جرمني د تیر کال په ټاکنو کې 12.6% رایې ګټلې دي. دا ګوند اوس وخت د جرمني په پارلمان کې له 4 لویو ګوندونو یو شمیرل کیږي. تاسو د ازادي راډیو سهرنۍ خبري مجله اورئ. افغانستان د ملي امنیت د سراکار په مشرۍ افغان پلاوی پرون په پاکستان کې د دې هیواد د ملي امنیت له سراکار او د پاوس له مشر سره خبرې کړې دي. دا چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ وروستۍ کتنې به د افغانستان د وضعیت لپاره څومره ګټورې وي، په دې اړه د چارو د کارپوهانو نظر هم در سره شریکو.
مونږ ډېر نشو خوشبینه کېدی، محتاطانه خوشبینی ښودلی شو. کله چې د جګړې شدت کم نشي، مونږ د پاکستان په نیت باندې یو تلپاتې شاک کولی.
د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه انتقاد کوي چې د انتخاباتو خپل واک کمیسیون پرته له دې چې کاندیدانو ته د نوم ثبتولو په اړه کافي معلومات ورکړي، د نوم ثبتولو پیل کړی دی. په روانه خبری مجله کې د نړۍ مطبوعات هم لولو او د غراس د شمالي کوریا او امریکا د ولسمشرانو ترمنځ د کتنې په اړه رپورت هم اوریدلی شئ. د خبری مجله په پای کې بیا د ژوند رنګونه خبرېږي.
دا مونږ ته دی ویار ځای دی چې مونږ هم خپل درسونه ته ځانونه رسو، هم د خپل کور کارونه چې دا یو مکلفیت دی.
ازادي راډیو خبرونه په اف ام سل 15.5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په ډیر واضح ډول اوریدلی شئ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر پرون په اسلام آباد کې خپل پاکستانی سیال ناصر خان جنجوه سره وکتل. په دې لیدنه کې په دوه اړخیزو مسایلو سربیره د سولې او پیوستون د ګډ پلان په تدبیق خبرې وشوې. پاکستانی چارواکو دا سفر ستایلی دی او وایي چې خبرې په یوې دوستانه فضا کې وشوې. سفی الله ستانکزی په دې اړه نور جزئیات لري.
د سولې او پیوستون د عمل پلان د افغانستان او پاکستان د ملي امنیت سلاکارانو د خبرو اصلي اجنډا جوړوله. دا خبره د پاکستان یوې حکومتي سرچینې کړې ده. د سرچینې رسنیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر خان جنجوا له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر او نورو لوړپوړو چارواکو سره د سولې او پیوستون د عمل په هغه پلان خبرې کړي چې دواړو هیوادونو مخکې موافقه پرې کړې وه. له تروریزم سره مبارزه، امنیتي او سیاسي همکاري، د سولې او پخلاینې بهیر، ګډ اقتصادي پراختیا، د تاوتریخوالي راکمول او له پاکستانه د افغان کډوالو راستنول د دوړو هیوادونو ترمنځ د سولې او پیوستون د عمل د پلان مهم موارد دي. پاکستان ته د افغانستان د لوړپوړو امنیتي چارواکو سفر د پاکستان د صدر اعظم شاهد خان عباسی پر رسمي بلنه شوی او د دوړو هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو پرنی غونډه هم د خغلی عباسی په دفتر کې وشوه. په پرنی لیدنه کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزه، د کورنۍ چارو وزیر وایس برمک او په پاکستان کې افغان سفیر حضرت مرزا خلوال حضور درلود. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت مرزا خلوال په خپل ټوټر پاڼه لیکلی چې د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په مشرۍ لوړپوړي امنیتي پلاوی د پاکستان د ملي امنیت له سلاکار سره په مهمو دوه اړخیزو مسلو خبرې وکړې. د سیاسي چارو کارپوه او لیکوال نجیب ننګیال بیا ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او پاکستان د لوړپوړو امنیتي چارواکو ناسته هغه وخت ګټوره ثابتېدای شي چې په افغانستان کې د جګړې شدت کم شي.
دغه د سولې او پیوستون چې د عمل پلان ورته وایي د دې ناستې مخکې هم شوي دي، کومه خاص نتیجه یې پخوا نه ده ورکړې. خدای زل بیخي په لوړه کچه دي، امید شته. پاکستان د سخت فشار لاندې ده، هم په کور دننه هم په نړیواله ټولنه کې غواړي چې ځینې اقدامات وکړي. مونږ ډېر نشو خوشبینه کېدی، محتاطانه خوشبیني ښودلی شو. د افغانستان لپاره تر ټولو ښه پیرامیټر په افغانستان کې د جګړې شدت دی. بدبختانه فعلا هم د جګړې شدت نه دی کم شوی.
افغان حکومت او نړیوال متحدین یې له هغې ډلې امریکا پاکستان په افغانستان کې د ناامنیو د زیاتېدو مسؤل بولي. هغه څه چې پاکستاني چارواکو په وار وار رد کړي او ویلي دي، امن افغانستان د دوی په ګټه هم دی. که څه هم معلومه نه ده چې د افغانستان او پاکستان د ملي امنیت سلاکاران څومره د سولې او پیوستون د عمل د پلان په تطبیق سلا شوي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا مخکې ویلي وو دا سفر یوازې د همدغه پلان د عملي کېدو په هدف ترسره شوی دی.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر په مشرۍ افغان پلاوی پرون په اسلامآباد کې له پاکستاني مقاماتو سره خبرې کړې دي. دا خبرې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عمل د ګډ پلان د تطبیق په اړه ترسره کیږي. پاکستان ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار او نورو لوړپوړو امنیتي مقاماتو سفر څومره ګټور دی؟ دا هغه پوښتنه ده چې د سیاسي چارو کارپوه او لیکوال نجیب ننګیال د افغانستان د روانې جګړې د شدت په کمیدو پورې تړلې بولي. ښاغلی ننګیال وایي دا سفرونه هغه وخت ګټور ثابتېدای شي چې اغیزې په افغانستان او هغه هم د جګړې په کمښت کې ولیدل شي. د ښاغلي ننګیال سره په دې اړه زموږ همکار سیف الله ستانکزي خبرې کړي.
پاکستان د سخت فشار لاندې ده، هم په کور دننه هم په نړیواله ټولنه کې د انزوا نه د وستلو د ځان وستلو په کوشش باندې اخته دی. تاسو پوهیږئ په دا وروستیو کې په پاکستان کې د پښتون خوځښت چې کومره د پښتنو چې کوم خوځښت رامنځته شو، هغه په کور دننه په پاکستان د ډېر زیات فشار لاندې راوستی چې پاکستان ګویا خپل خلک ورته راپاسېدلي، هغه د ترهګرۍ ملاتړی بللی او په نړیوال سټیج باندې هم د پاکستان هغه حیثیت هغه ته صدمه رسېدلی. د دغه حیثیت د عادي دپاره پاکستان غواړي چې ځینې اقدامات وکړي. خدا به په عمل کې ثابت شي چې رښتیا هم په خپل د غنیت کې مخلص دي که نه دي. مونږ ډېر نشو خوشبینه کېدی، محتاطانه خوشبیني ښودلی شو، خو البته ډېر زیات ځکه نشو کولی چې پخوا دغسې ناستې ډېرې شوي دي. او مونږ ته تر ټولو ښه پیرامیټر، خاص کر د افغانستان لپاره تر ټولو ښه پیرامیټر په افغانستان کې د جګړې شدت دی. بدبختانه فعلا هم په افغانستان کې د جګړې شدت مختلف ولایتونو کې په هماغه کچه باندې دی، یعنې د جګړې شدت نه دی کم شوی. کله چې د جګړې شدت کم نه شي، مونږ د پاکستان په نیت باندې یو تلپاتې شک کولی.
بله، افغان حکومت او امریکا وایي چې په افغانستان کې د ناامنیو یو سبب پاکستان دی. څه فکر کوئ په دغه سفر کې به په مستقیمه توګه باندې هم دغه ستونزه او خبره له پاکستانی چارواکو سره شریک شي که څنګه؟
ګوري، پاکستان په رسمي ناستو کې او دغه په رسمي بیاناتو کې کله هم په افغانستان کې د جګړې پلوي نه ده کړی، او بلکې هر وخت وایي چې موږ د افغانستان د سولې او د پخلاینې ملاتړ کوو. خو دا هغه تشریفاتي خبرې دي، په عمل کې باید یو څه ډیلیور شي. خلک عملي ډیلیوري ته ګوري چې په عمل کې په افغانستان کې د جګړې شدت کم شوی ده که نه ده. طالبان د سولې لپاره یو گرین سیگنال یې ورکړی نه دی ورکړی، د سولې د پروسه څومره مخته تللې ده. دا هغه مسائل دي چې مونږ په دې باندې د پاکستان اغنیت او د پاکستان همکاري ارزولی شو. خو دا به وروسته معلومه شي چې دغه سفر څومره ګټه کوي. د په لوړه کچه سفر ده، و پرنسپونه یا اصول چې د دغه پاپس کوم پلان په هغې باندې موافقه شوې د دواړو هېوادونو ترمنځ، نهایي سند به هم چمتو کېږي. د دواړو د ګډې همکارۍ لپاره به یو نهایي سند چمتو کېږي چې را تر اوسه پورې نه ده چمتو شوی. بیا به په هغه باندې د دواړو هېوادونو ترمنځ موافقه کېږي. نو زما په فکر باندې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې مونږ وګورو چې په افغانستان کې جګړې شدت کمیږي. نو مونږ ویلی چې د پاکستان همکاري شته. که پاکستان په د جګړې شدت کم نه شي، دغه ناستې یوازې سمبولیکه بڼه لري، په عمل کې تون ډلیور نه شي، نو د افغانستان خلکو دپاره فکر نه کوم چې ډېر خوشبینانه ورته اوسي.
پخوا خو دوی ډېر زیات سره کتلي، دوه په دوه د نړیوالو شریکانو ګډول څومره اهمیت لري په دغسې مسایلو کې؟ د عمل لپاره څه ضمانت په کار دی؟ نړیوال شریکان ښه دي که څنګه؟
ګوري، د افغانستان مسلې حل یو سیمه ییز حل ته ضرورت لري. د نړیوالې ټولنې مخلصانه هڅې او مخلصانه اشتراک په دې کې نهایت ضرور ده. په دې وروستیو کې تاسو ولیدل چې طالبانو سره نه یوازې د پاکستان مرستې، بلکې د ایران او روسیې مرستې هم شته. دغه پځي کې یو طرف ته دغه پاکستان خپل هڅه هم و چې طالبانو د پاره نور ملاتړ را پیدا کوم، خو په ځینې کې پاکستان په ویره کې هم ده ممکن دغه طالبان د پاکستان له لاسه ووځي که ډېر زیات فشار واچول شي، ممکن دغه طالبان بیخي د پاکستان له کنټروله ووځي او بېرته طالب پاکستان ته سرخوږی جوړ شي. دغه شی دغه حقیقت پاکستان خپله هم درک کړی ده او ضرور دا ده چې د افغانستان د ستونزې د حل دپاره په افغانستان کې د جګړې د پای دپاره باید یو سیمه ییز حال ولټول شي، په هغه ګډو او شریکو برنامو باندې کار وشي چې هغه د ټولې سیمې دپاره رفا راوړي، د ټولې سیمې د خلکو دپاره سوله راوړي. باید په دغه مسایلو باندې بحث وشي.
پاکستان ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار او افغان پلاوی د سفر په اړه مو د سیاسي چارو د کارپو او لیکوال نجیب ننګیال څرګندونه واوریده. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. له احمد تکل نه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو او خپرونو په خپلو وروستیو ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبرې کړي دي.
د نړۍ معتبرو ورځپاڼو او خپرونو د هند د کرکټ په پریمیر لیګ سیالیو کې د جګړه ځپلي افغانستان د ځوان لوبغاړي راشد خان د بریا په اړه ګڼ شمېر مطالب خپره کړي دي. د حیدرآباد سنرایزر لوبډلې چې راشد خان لوبه پکې کوي د جمعې په ورځ د کلکتې له لوبډلې څخه د دې ځوان افغان لوبغاړي په مټ یو مهمه لوبه وګټله او فاینل ته ورسېده. ممبئی میرور ورځپاڼه لیکي چې د راشد اتلولۍ د هند د کرکټ له مشهورې څېرې سچن تندولکر څخه نیولې تر افغان ولسمشر اشرف غنی پورې پر ټولو خلکو خورا مثبت اغیز وکړ. ورځپاڼه زیاتوي راشد خان په دې لوبه کې د یوه غوره الراونډر په توګه د بیټنګ په برخه کې په لسو بالونو د څلور دیرشو منډو په جوړولو، په بالنګ کې د درې وکټو په ترلاسه کولو او په ډګر ساتنه کې د دریو لوبغاړو په سوځولو سره د نړۍ د کرکټ په غوره څیرو کې شمار شو. ممبئی میرور لیکي چې د دې لوبې د مسابقې نتیجه بدله کړه ځکه د 19 کلن افغان ځوان درې مهم لوبغاړي له مخې لرې کړل او دې کار د کلکتې نایټ رایډرز لوبډلې د ملا تیر مات کړ. انګلیسي انلاین خبرونه سکای سپورتس لیکلي چې راشد خان د بیټنګ او بالینګ په برخو کې د ستوري په څیر وځلید او د حیدرآباد سنرایزر لوبډلې فاینل ته ورسوله. کرک انفو بلې انګلیسي انلاین خبرونې د راشد خان په اړه د کرکټ او سیاست د نړۍ د مشهور شخصیتونو عکس العملونه راخیستي دي. د هند د کرکټ افسانوي اتل سچن تندولکر لیکلي تل مې دا احساس لري چې راشد خان ډیر ښه سپنر توپ اچونکی دی، خو اوس د دې خبرې په ویلو کې هیڅ شک نه لرم چې هغه د شل اووریزو لوبو په فارمټ کې د نړۍ تر ټولو غوره لوبغاړی دی او د بیټنګ ښه مهارت هم لري. خبرونه په یو ویډیوي پیغام کې د سنرایزرز حیدرآباد لوبډلې د روزونکي ټام مودي خبرې خبرې کړې دي. مودي راشد خان او محمد نبی ساحل چې دواړه د په لوبډله کې دي خطرناک لوبغاړي بولي او وايي د افغانستان کرکټ دا دوه کسان دوی ته ډلې کړې دي. کرک انفو همدارس د هند بهرنیو چارو د وزیر سوشما سوراج د ټویټر هغه پیغام خپور کړی چې لیکي ما پیغامونه وکتل خو راشد خان ته د تابعیت ورکولو مسله د کورنیو چارو وزارت کار دی. خبرونه پر ټویټر د ولسمشر اشرف غنی پیغام هم خپور کړی چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی ته وای افغانان د خپل اتل راشد خان پورا ویاړ خپل غنی. کرک انفو د ښاغلی غنی د پیغام هغه برخه خبره کړې ده چې وای له هند څخه مننه کوي چې افغانانو ته د خپل مهارت د څرګندولو امکان برابروي، خو ولسمشر زیاتوي چې راشد خان به د نړۍ د کرکټ شتمنی وي او افغانستان به یې هیڅ چاته ورنه کړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په اف ام سل اشاره 15 صفه او منځنۍ صفه 1290 سربیره په ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د انتخاباتو د څار ځینی بنسټونه انتقاد کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرته له دې چې کاندیدانو ته د نوم ثبتولو په اړه کافي معلومات ورکړي د نوم ثبتول یې پیل کړی دی. د افغانستان د آزادو او د عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه مسأله مهمه ده او کمیسیون باید د کاندیدانو د نوم ثبتولو د مخه په پام کې نیولې وای. په ورته وخت کې کمیسیون بیا وایي چې د کاندیداتورۍ او بهیر په اړه ټول معلومات د کمیسیون د ویب پاڼې له لارې له خلکو سره شریک کړی دی. خان محمد سین په ریپورت لري.
د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوم ثبتولو د بهیر تر پیلېدو یوه ورځ وروسته د انتخاباتو ځینې څارونکي بنسټونه وایي چې د دغه پروسې د پیل د مخه باید کاندیدانو ته کافي معلومات ورکړل شوی وای. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د یکشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل دا ځل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تیرو انتخاباتو خلاف د کاندیدانو د نوم ثبتولو لړۍ د معلوماتو له ورکولو پرته پیل کړې ده.
څه چې باید کمیسیون کړی وي هغه دا ده چې مخکې د دغه نوملیکنه د نومندانو پیل کړي یو اونۍ حداقل لکه د پخوانیو کمیسیونو په شان باندې هغو کسانو چې دوی واجد شرایط وو د هغوی لپاره د معلوماتو او د پوهاوي برنامې په پام کې نیول سوی وي تر څو او دوم دا ده چې خپله کمیسیون د پروسې کې له تخنیکي او اداري ستونزو سره مخامخ سوی نه وي. له بده مرغه دا کار نه سوی او کمیسیون عملا په تقویم کې ده. کیدای شي چې کمیسیون له ډېرو کاغذي مسایلو سره دوی درګیر شي.
خاغلی رشید وایي دغه کار به له یوې خوا د کاندیدانو د اسنادو د څېړلو پر مهال د کمیسیون وخت ضایع او له بله پلوه به رد شوو کاندیدانو ته د قناعت ورکولو پر مهال کمیسیون له ستونزو سره مخ کړي. دا انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شنبې په ورځ د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو نوم ثبتول پیل کړل. د دغه کمیسیون د معلوماتو له مخې په تیره یوه ورځ کې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره 1240 او په مرکز او ولسوالیو کې د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره د کمیسیون د مرکزونو له لارې څه باندې 1500 کسانو خپل نومونه ثبت کړي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو بهیر لومړی د ولایتونو په مرکزونو او وروسته یې په ولسوالیو کې پیل کړ چې اوس هم دوام لري. دغه کمیسیون ډاډ ورکوي چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوم ثبتولو لړۍ له بشپړې تیارۍ سره پیل شوې ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو غړي سید حفیظ الله هاشمی د انتخاباتو د څارونکو بنسټ فیفا د انتقادونو په غبرګون کې آزادي راډیو ته وویل دوی د کمیسیون د ویب سایټ له لارې د کاندیدانو د نوم ثبتولو د مخه لازم معلومات له خلکو سره شریک کړي دي. دیوی دا انتخابات له تیرو سره توپیر لري او منوی او دا چې د نومونو ثبتول مو د پخوا په نسبت بیساری دي او مونږ نوملیکنه کوو. د کاندیدانو نوملیکنه د هغو کړنلارې او لوایحو له مخې چې د انتخاباتو د قانون پر بنسټ جوړې او د کمیسیون په ویب سایټ کې له تیرو شپږو ورځو راهیسې خپرې شوې دا ټوله پروسه په جزئیاتو سره تشریح شوې ده. خاغلی هاشمی وایي په دې برخه کې بحثونه او مرکې شوې او دغه پروسه د کنفرانسونو له لارې هم خلکو ته تشریح شوې ده. دغه هم وویل هغه احصایه چې د احصایې د مرکزی ادارې لخوا کمیسیون ته ورکړل شوې وه د هغې له مخې د ولسوالیو د شوراګانو د چوکیو لپاره یوه کړنلاره چمتو او ټولو ولایتونو ته لیږل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د کاندیدانو د نوم ثبتونې بهیر د جوزا د میاشتې تر 22 پورې دوام کوي او تمه ده چې وروستی لیست یې تر ارزونې وروسته د روان لمریز کال د اسد د میاشتې په 12 نیټه اعلان شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالاتو خبر شئ.
یو ډل امریکایي چارواکي د شمالي کوریا له مقاماتو سره د خبرو لپاره پرون د هیواد ته ولاړل. د دې پلاوي مشري په جنوبي کوریا کې د امریکا مخکینی سفیر سانګ کیم کوي. تر دې یو ورځ مخکې د امریکا ولسمشر ټرمپ ویل چې د جون په 12 به په سنگاپور کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د لیدلو لپاره چمتووالی مخته تللی او دا نیټه به بدله نه شي. صفي الله سنګزی د موضوع جزئیات لري.
د امریکایي چارواکو یو وړه ډله د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د احتمالي لیدنې پر سر د خبرو لپاره شمالي کوریا ته ورسېده. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې تایید کړ چې امریکایي پلاوی شمالي کوریا ته رسېدلی او په پنمنجم سرحدي کلي کې د شمالي کوریا له چارواکو سره خبرې روانې دي. په اعلامیه کې راغلي چې د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ د راتلونکي غونډې په اړه چمتووالی خبرې دوام لري. شمالي کوریا ته د امریکا د چارواکو دا سفر یو ورځ وروسته تر هغه کیږي چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وویل له کیم جونګ اون سره په سنگاپور کې د جون په 12مه د لیدنې لپاره تیاری مخته روان دی. خو ولسمشر ټرمپ بیا څو ورځې مخکې خپل کوریایي سیال ته په یو لیک کې ویلي و چې دا لیدنه به لغوه کړي. ټرمپ بیا د خپل دریځ په خلاف د شنبې په ورځ یو ځل بیا هم وویل چې دا نیټه نه بدلوي او هر څه ښه روان دي. ډیر خلک پرې کار کوي، تیاری ښه روان دی. موږ په سنگاپور کې د جون 12مې ته په تمه یو. دا تاریخ نه دی بدل شوی، تیاری ښه روان دی. وبه ګورو چې څه کیږي. د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی این هم د شنبې په ورځ په یو نه اعلان شوې لیدنه کې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون وکوت. ولسمشر مون جی این وویل چې د شمالي کوریا مشر ښاغلی کیم موافقه کړې چې د جون په 12مه له ټرمپ سره ګوري او د کوریا ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو لپاره په خپله ژبه ولاړ دی. په پنمنجم سره د کلی کې چیرته چې د امریکایي چارواکو یو وړ پلاوی د شمالي کوریا له چارواکو سره په خبرو بوخت دی. د جنوبي کوریا ولسمشر او د شمالي کوریا مشر په پرلپسې لیدنو موافقه وکړه او وی ویل چې د جون په لومړۍ به بیا سره ګوري. د شمالي کوریا په حکومتي اعلامیه کې چې دغه هیواد د دولتي خبري اژانس لخوا خبره شوې راغلي چې مشر یې کیم جونګ اون د امریکا له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره د خپلې لیدنې لپاره کلک هوډ ښودلی دی.
نحمد مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان او پاکستان د ملي امنیت سلاکارانو پرون د سولې او پیوستون د ګډ پلان د تدبیق په اړه خبرې وکړې. د روزګان ولایت د ملي امنیت رئیس وایي هغه کس او یو شمېر مشکوک کسان دا مهال تر تحقیق لاندې دي چې پرون یې دغلته د نوي کابل بانک د څانګې یو شمېر کارکوونکي مړه او ژوبل کړي دي. له هلمند تر کابله د سولې له کاروان سره یو شمېر نور ځوانان هم یو ځای شوي دي. د کوریاګانو ترمنځ په سرحدي کلي کې امریکایي چارواکي د شمالي کوریا له مقاماتو سره د امریکا د ولسمشر او د شمالي کوریا د جمهور رئیس پراتلونکي لیدنه خبرې کوي. د اسپانیا د سمندري ژغورندوی خدماتو ادارې ویلې دي چې باندې 400 کډوال د شنبې او یک شنبې پورس په مدیترانه سمندرګي کې له اوبو ژغورل شوي دي. او په جرمني کې د ښي اړخې انټرنټ الټرنیټیو ګوند پلویانو پرون د صدر اعظم انګلا مرکل پر ضد مظاهره وکړه، خو د مظاهرې پر ضد راغونډ شوي کسان بیا د هغوی 15 برابره وو. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلای شئ.
دا ژوند رنگونه.
زما نوم غرنۍ ده. تاسو سره لدی چې درس وای اتمن په کور کې د کور کارونه هم در لغاړي دي. کله چې له پانتونه کور ته ځي کوم کارونه کوي؟
البته د خو هر جلی د کور کار ورپسې وي او همدارنګ د مونږ ته دی ویار زایل چې مونږ هم خپل درسونه ته ځنو رسو هم د خپل کور کارونه چې دا یو مکلفیت دی. البته په افغاني ټولنه کې چې باید انجونې کارونه وکي او مکلف دي چې باید کار وکي او همدارنګ یو مرسته زمونږ د مورګان سره او زه چې کله د پنتون څخه کور ته ځم نو البته زه هم کار کوم. لکه اوس د مبارک روژه میاشته زه چې کله پنتون څخه ځم کور ته نو د کوم روژه ماتي ته د کوم او همدارنګ د مور سره مرسته کوم. مور می چې کوم کارونه راته هي سره مرسته کوم او دا عمده کارونه دي چې کوم. بیا پښنمې ته مور پاسيږي
هغه تیاری
هغه تیاری.
تاسو ویل چې د یک په خوې کې د سرت وای چې کوم خوړه په خولې سي؟
زه په خپل بیا ورېجه په خولې شم ورېجه کې لزره کریم او همدارنګه داسه عادی دیګونه میټول زدی.
کوم وخت خبرې دیګای سوځولې می؟
هو دا میکړې دي زلې راځه.
څوک درته په قرض ویم کنه؟
مور او پلار خو نه دي راته په قرض شي، خو ورونه مې راته په قرض شي دی. وای چې داسه ډول دیکته وي خو هغه مې یو ورځ راڅخه وسوځي د چې زما امتحان وو سبته نو د امتحان استرس را باندې.
خدای دې خپل کارونه کې لاپسي بریالي لره.
مننه ډیره.
او دا هم د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه چې ازادي راډیو ته راستولې دي. ګل زمان له کونړ ولایت څخه لیکي چې پاکستان ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر سفر به ګټه ونه کړي ځکه دا به د وخت ضایع کول وي. نعمت الله عزیزی له ننګرهار لیکلي. په ننګرهار کې چې د ښوونکو نورو حکومتي بستونو لپاره کومه ازموینه اخیستل شوې ده په هغې کې ډېره زیاته درغلي شوې ده. د پکتیا له څمکنی ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر پیغام استولی دی. وایي چې د څمکنی ولسوالۍ خونکو ته دوه میاشتې کېږي چې تنخواګانې نه دي ورکړل شوي او خونکي له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. سید عبدالجلیل بیا له یو نامعلوم ځای څخه ازادي راډیو ته ایس ایم ایس لیږلی او وایي چې راروان انتخابات د ولس د ناخوښۍ سبب کېږي. د ده په خبره زاړه خاینان به یو ځل بیا واک ته ورسوي. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1200 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. دوستانو، زمونږ د نن ورځې د خبرونو دوهمه سهارنۍ خبري مجله درته ستار فروغ وړاندې کوي.